پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه ز رضوان مراد د امیر محمد صافی په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې وروچی د هلمند چارواکو تایید کړی دی چې د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې شاوخوا شپاړس افغان پولیس وژل شوي دي. دا موضوع په سیمه کې د خپل خبریال او د غراز د چارو له کارپوهانو سره څېړو. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې د امریکا له لورې پر پاکستان د مرستو بندیدل د سیمې د ثبات لپاره یو نیک او ګټور اقدام دی. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس پولیس وژل سوي دي او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالي مرستو د بندېدو له کبله هرکلی وکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړ چې له نوي جدي عواقبو سره به مخامخ سي که چیرې ټول امریکایات به له خپلو زندانونو خوشي نه کړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د هلمند والي وین عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې ګرشک ته د دوی استول سوی هیات توانېدلی چې د پیښې لومړي عوامل پیدا کړي. ځواک وویل چې په دې پیښه کې د پولیسو درې قمندانان لکه اغاجان، ناصر او محمد ولي د خپلو دیارلسو نورو ملګرو سره وژل سوي دي. هغه وویل په دې پیښه کې دوه پولیس ټپیان دي چې روغتیایي حالت یې ښه دی. ځواک د پیښې د علت په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې د ورکول سویو کوردیناتو سیمې ته تر الوتکې وړاندې پولیس رسېدلی دي او په غلط فهمۍ سره پر پوسته برید سوی دی او مرګ ژوبله وشته ده. ځواک وویل د دوی څېړنې لا هم دوام لري. دا پیښه په د ګرشک د پارچاوي په نوم سیمه کې هغه مهال سوی دی چې بهرنیو ځواکونو د هوا له لارې د افغان ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کاوه. بل خو د افغانستان په شمال ختیځ کې د بدخشان چارواکو هم نن ویلي چې یوولس پولیس په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د بدخشان والي احمد فیصل بیگزاد ویلي چې په تګاب سیمه کې د تیرې ورځې په جګړو کې د سیمه ییزو پولیسو شل نور غړي لا درکړي. دا سیمه چې جګړه پکښې سوې غرنۍ سیمه ده چې ټلیفوني اړیکې او ورتګ ګران کار دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر اتسواته زون قومندانۍ وای د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د طالبانو د سرګروپانو په ګډون وټنه وژل سوي دي. د دې قومندانۍ وایان محفوظ الله اکبري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ سو. د هغوی د څو سرګروپانو په ګډون اووه تنه په دې حمله کې وژل سوي دي. په وژل سوي کسانو کې عبدالوهاب چې وسلوالو مخالفینو د تخار ولایت د بنګي ولسوال ټاکلی وو شامل دی. د هغوی یوولس تنه زخمیان سوي دي. وسلوالو طالبانو پرون له څو خواو پر خانآباد ولسوالۍ حمله کړې وه. د اکبري په وینا په حمله کې دوه پولیس زخمیان دي. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د یوې تروریستي حملې مخنیوی وسو. د ادارې د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د کابل په چار اسیاب سیمه کې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ سوي وه نیولې دي. د خبر پاڼې په حواله نیول سویو کسانو اعتراف کړی چې په کابل کې د انتحاري حملو پلان جوړ کړی و. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو د بندېدو هرکلی وکړ. فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله مندی دغه فشارونه لا نور هم ډیر سي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله او امنیت ډاډمن سي.
خبر دا وایي چې د فشارونه نور هم جدي شوي وایي ځکه دغه ستعمدات او داسې فشارونه پخوا هم ترسره شوي دي، خو بیا عمل کې نتیجه بېرته منفي شوې ده. خدای دې وکړي چې د دې نتیجه مثبته راووځي.
د افغانستان جمهور ریاست هم ویلي چې افغان حکومت د امریکا لخوا پر پاکستان د فشارونو ملاتړ کوي. د پینتاګون ویاند ویلي چې امریکا پر پاکستان د 50 میلیونه ډالر مرسته بندوي. دا تر دې مالته افغانستان مهم خبرونه او سمڅو سیمه ییز او نړیوال خبرونه سمو شخلا زده راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړ چې له نوې جدي عواقب سره به مخامخ شي کچېری ټول امریکایي اتباع لخپل زندانونو خوشی نکړي. د خبر سپینې مړې د جمعې په ورځ کړه ده. ولسمشر ترامپ پر ایران ژغ وکړ چې رابرټ لیوینسن چې په خوا د امریکا د فدرالي پولیسو کارکونکی وو او څه باندې لس کاله کېږي چې په ایران کې ترای تم سوی، همدارز سیامک نمازی د هغه پلار باقر نمازی او ټول هغه امریکایان چې په غیر عادلانه ډول په ایران کې نیول سوي دي باید پریږدي چې خپل هیواد ته ستانه سي. سپینه مړۍ وایي نږدې 40 کاله کېږي چې ایران د خلکو له نیولو او برمته کولو د دولتي پالیسۍ په توګه کار اخلي. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول سوی، خو د پوځي چارواکي ویل دا پریکړه د روسیې د رضایت لپاره نه ده سوی. په سوریه کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو قماندان جنرال ټونی ټامس د کلورادو ایالت په سپین شار کې امنیتي غونډې ته وویل دا سخته پریکړه وه، خو پرته له تشکه چې د روسیې لپاره نه ده سوی. جنرال ټامس زیاته کړه چې د په نظر د دې پروګرام له لارې هدف ته رسېدل ګران و او یو شمېر انتقاد کوونکي په دې باور و چې د سیاي دغه پروګرام په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د پرځولو لپاره کافي نه و. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي فکر کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مؤسس ابو بکر البغدادي ژوندی دی. څو ورځې مخکې روسیا او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي و چې ابو بکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوی دی، خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی. د خبرونو پای
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 14 پولیس وژل شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د امریکا له لورې پر پاکستان د مرستو بندېدل د سیمې د ثبات لپاره نیک او ګټور اقدام بولي.
زما په نظر باندې په لومړي قدم کې دغه منل او دغه خبره رسمیاتو چوکاټ ته اچول دا لویه خبره ده.
د نړۍ مهمو تحولاتو په اړه هم اوري، د افغانستان اقتصادي خبرونه هم خبرو، دغه راز دا هم اوري چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو څه خبره کړې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان په نوم د ازادي راډیو او نیس پروګرام خبريږي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 14 پولیس وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل ګرشک ته د دوی استول شوی هیئت توانېدلی چې د پیښې لومړني عوامل پیدا کړي. ځواک ویل په دې پیښه کې د پولیسو درې قمندانان لکه آغا جان، ناصر او محمد ولی د خپلو 14 نورو ملګرو سره وژل شوي دي. هغه ویل په دې پیښه کې 2 پولیس ټپیان دي چې روغتیايي حالت یې ښه دی. ځواک د پیښې د علت په اړه ډېر جزئیات ور نه کړل، خو زیاته کړه چې د ورکړل شو کوردینات تو سیمې ته تر الوتکې وړاندې پولیس رسیدلی او په غلط فهمۍ کې پر پوسته برید شوی دی او مرګ ژوبله اوښتې ده. د پرونی ورځې دا حمله پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی او وایي چې د امریکا په یو تصادفي هوایي حمله کې یو شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه په پراخه اندازه تحقیقات ترسره کیږي. موږ هڅه کوو چې په هلمند کې د ازادي راډیو له همکار سره تماس ونیسو او د پیښې د وروستي جزئیاتو په اړه له هغه څخه پوښتنه وکړو چې آیا د تلفاتو په شمیر کې کوم فرق راغلی دی او کنه، او تر اوسه پورې چې کوم ابتدایي یا لومړني تحقیقات شوي دي د هغوی نتیجې څه دي. تر اوسه پورې په هلمند کې د ازادي راډیو له خبریال سره زموږ تماس نه دی ټینګ شوی او د همدې خپرونې په جریان کې به واورئ چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې په دقیقه توګه څه ترسره شوي دي او څومره پولیس د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې چې نړیوال ځواکونه وایي په غلط فهمۍ کې شوې ده وچل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګه مشر وایي امریکا باید د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي. فضل هادي مسلم یار وایي هیله مند دی چې پر پاکستان د امریکا فشارونه به په سیمه کې دایمي ثبات ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پنتاګان یا د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د 2014 کال پوځي مرستې 50 میلیون ډالر ستانه کړې دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات در سره شریکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د امریکا له هغه اقدام هرکلی کوي چې پاکستان ته له پوځي مرستو 50 میلیونه ډالر ستانه کړی دی. ښاغلی مسلم یار د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشارونه نور هم جدي شي. په هیڅ شکل
د تقدیر ومه او خبردا وایي چې د فشارونه نور هم جدي شي وایي چې کته ستاسو دا ته داسي فشارونه په خوام
د مشرانو جرګې رئیس له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه پنټاګون پاکستان ته د 2014 میلادي کال له پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستانه کړي دي. دغه اقدام له هغې وروسته کیږي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس د امریکا کانګرس ته ویلي چې پاکستان د حقانی شبکې پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ادم سټمپ رویټرز خبري اژانس ته دغه مسله تایید کړې ده. رویټرز خبري اژانس همداراز د ادم سټمپ له قوله ویلي چې د امریکا له لوري د پاکستان د مرستې د یوې برخې ستنېدل د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د جوړېدونکې ستراتیژۍ پورې اړه نه لري. ټاکل شوی و چې پاکستان په 2014 میلادي کال کې له امریکا څخه 900 میلیونه ډالر پوځي مرسته ترلاسه کړي، خو له دغې مرستې 550 میلیونه ډالر یې ترلاسه کړي او ټاکل شوی د نوي تصمیم له مخې 50 میلیونه ډالر دوی ته ورنه کړل شي. بلې مراد صاحب
و امریدل چې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان او دغه راز د مشرانو جرګې مشر وایي چې د امریکا لوري پر پاکستان باید فشار راوستل شي څو د افغانستان پر خپل دریس بدل کړي. سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي که څه هم په 1350 کلونو کې په دې اړه کافی اسناد وړاندې شوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې رښتینی مبارزه نه کوي، خو اوس د امریکا لوري د دې مسلې تایید د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي. نوموړي دا څرګندونې زموږ له همکار محمد حدیث پردې سره کړي.
پاول قدم کې غټه خبره راغله چې د بحث رسمي چوکاټ ته ولید او مهمه ده چې د رسمي چوکاټ نه اوس د امریکا حکومت په خپل هغه ملګری باندې چې 13-15 کلونو کې پیسې کاملا تر پنګونه کړې ده. که تاسو وګورئ 14 میلیارډ ډالر په 13-14 کلونو کې پاکستان ته د دغه جګړې په لپاره ورکړل شوی دی، چې په هغه کې 11 میلیارډ ډالر یوازې د دې لپاره ورکړل شوی دی چې دوی په د پاکستان په خاوره کې په قبایلي سیمو کې شته پټنځین له منځه یوسي او یا پاکستان وخت نا وخت په دې اړوند غیر جدي او یو د ډرامو ډک اقدامات کړي. زما په نظر باندې په لومړي قدم کې دغه منل او دغه خبره رسمي تو چوکاټ ته شول دا لوی خبره ده.
تاسو شاهد یاستئ چې دا اول ځل نه ده چې د امریکا متحده ایالات په پاکستان باندې دا ډول فشارونه راوړي، یعنی په خاطر دې هم یعنی په لنډ مهال کې په منز مهال او ګود مهال کې داسې فشارونه وارد شوي، خو نتیجه یې په هغه شکل چې غوښتنه و نه ده ورکړي. څه فکر کوئ چې دا بار به هم دغه شارونه چې په پاکستان واردېږي چې د تهګری پر وړاندې په مبارزه کې په ریښتینی شکل همکاري وکړي، دا به ستاسو له نظر ډیره موثره تمام شي؟
خبره دا ده چې دا فشار ضرورت دی ته دا چې یو خو یوازې د امریکا له خوا نه، بلکې د امریکا د نورو متحدینو او د افغانستان د هغه ملاتړو هیوادونو چې غواړي چې په افغانستان کې ټیکاو سوله ثبات او پرمختیایي چارې مخته لاړ شي، دوی په ګډه باندې باید په اوږد مهال کې په متواتر ډول سره، یعنی یو مقطع زمانی کې کدا خبره کیږي او بیا هیریږي شاید نتیجه ورنه کی، او د پاکستان د لابي هغه کم وړتیا چې موږ ګورو په نړیواله کچه باندې
رحیم صاحب یو وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې یعنی نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې د نړۍ نور هیوادونه هم په پاکستان باندې باید فشارونه راوړي، او پوښتنه اساسي دلته رامنځته کیږي چې افغان حکومت څومره دا وړتیا لري چې وکړی شي د رامنځته شوي وضعیت څخه خورا زیاته ګټه پورته کړي او د نړۍ نور هیوادونه هم په دې قانع کړي چې په دې برخه کې په پاکستان لازم فشارونه راوړي.
د وړتیا په برخه کې ډېر کمبود سره مخامخ یو، ډېرې ستونزې لرو، په ځانګړي ډول زمونږ هغه سفارتونه او یا هغه استازي چې په لویو سازمانونو لکه ناټو په ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو په ټولنو کې ناست دي، هغوی نه دي توانېدلي چې د 13 کلونو په اوږدو کې خپل دنده په ښه ډول سرته ویسي. همداسې په سفارتونو کې موږ او تاسو وخت نا وخت په مطبوعاتو کې شاهد یو چې خشخوریانې او خپلولي پالنې شوي دي او د وړتیا په بنا باندې هلته خلک نشته، او همدا لامل چې موږ نه یو توانېدلې چې په ښه ډول سره په نړیواله کچه خپله لابي وکړو. موږ وینو چې تر ډېره حده پورې نړیوالو سره لابي مستقیما او ولسمشر او تر یو حده اندازې پورې موږلیدلي دي چې د امنیت شورا مشاور مستقیما په لاس کې اخیستي او د هېوادونو د مشرانو سره ناستې ولاړې کوي.
د امریکا له لورې پر پاکستان د مرستو بندېدل به د سیمې د ثبات لپاره نیک اقدام وي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي پرون تایید کړ چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې یا CIA په سوریه کې د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشو د روزنې او تجهیز ځانګړی پروګرام بندوي. فرشته جلالزی دې مسئلې ته کتنه کړې ده. فرشته جلالزی همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فرشته جانې، کدا راته وایي چې دا پروګرام ولې بندېږي؟
په سوریه کې د امریکا د ځانګړو عملیاتو قومندان جنرال ټونی توماس پرون په کلرادو کې یو امنیتي غونډې ته وویل چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشو ډلو د روزنې او تجهیز پروګرام د بندولو پریکړه شوې ده. جنرال ټونی توماس ویل، زه فکر کوم چې دا یو ډیره ګرانه پریکړه وه او زه فکر کوم چې دا پریکړه د هغه پروګرام د تحلیل او ارزونې پر اساس شوې ده، یعنی دا چې امریکا څه غواړي او د پرمختګ څومره امکان لري. رضوانه، جنرال ټونی پرون په دغه مهم امنیتي غونډه کې وویل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې پر دې پروګرام یو شمېر انتقاد کوونکي د خلاصې ته رسیدلي ول چې ملیشه ډلې له واکه د بشار الاسد د لری کولو چانس نه لري.
بله، دا څه ډول پروګرام و چې CIA په سوریه کې د اسد د مخالفینو د روزن لپاره پیل کړو؟
دا پروګرام په 2014 میلادي کال کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په اداره کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې لکه څنګه چې تا ویل CIA پیل کړی و. د دې پروګرام هدف دا و چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو لپاره د هغه مخالفې ملیشه ډلې شی وروزل او شی تجهیز سي. رپورټونه وایي چې دا پروګرام ډیر بریالی هم نه و. د دې پروګرام په ترڅ کې د بشار اسد د رژیم زرګونو مخالف ملیشه وروزل او تجهیز شول، او امریکایي چارواکو ویلي چې روزل شو ملیشو یو برخه شای په هغو امریکایي ډلو کې شامل سي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا د داعش پر ضد جنگيږي. یو خبره چې رضوانه د غور وړ ده، هغه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ څه موده مخکې ویلي و چې په سوریه کې د امریکا اصلي تمرکز باید د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یا داعش پر لمنځوړلو او ځپلو وي، نه د بشار الاسد د رژیم په لری کولو.
بل ډېر زیاته مننه فرشته جلالزی او دوستانو چې په دې اړه درسره جزئیات شریک کول چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا CIA غواړي په سوریه کې د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشو ډلو د روزنې او تجهیز ځانګړی پروګرام بند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم له مرزي احمد زید د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ترمنځ ډیر ژر به د ګډو همکارۍ او تفاهم لیک لاسلیک شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تفاهم لیک چارې ازبکستان ته د افغان سوداګریز پلاوی د تک پر مهال بشپړې شوې. دوه ورځې وړاندې د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مرسیال خانجان الکوزی په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته ورلاړ، او هلته له ازبکستاني چارواکو سره د ګمرکي، ترانزیتي او سوداګریزو همکارۍ پاړه خبرې وکړي. پسرلی وایي چې اوس مهال له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 400 میلیونه ډالر ده. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد له حکومت څخه غواړي چې د کرنیزو توکو د تولیداتو د ساتلو لپاره په هیواد کې سړې خونې جوړې کړي. د دغه بورد مشر حمودین آجی آغا ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې سکل د تازه میوو تولیدات په بې ساري ډول زیات دي، او باید حکومت ورته پر وخت د صادراتو زمینه برابره کړي. نوموړی وایي چې د ټول افغانستان په کچه په ورځ کې څه باندې 2000 ټنه کرنیز توکي لاسته راځي، خو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري او په ټیټه بیه خرڅېږي، او یا هم د خراب خرابیدونو ګواښ سره مخ دي.
د میوو تولید اندازه ډیر دی. د دولت څخه دا هیله لرو چې مست په وسی ډول سړی خونی جوړ کی او د دې سړی خونو په برابرولو تر څو چې موږ میوال ته ځای پر ځای کو او په ضرورت په وخت کې راوباسو. او دا یو خبره دوم دا دی چې باید مارکیټینګ ورته جوړ کی.
د موړی وای چې حکومت باید یوازې له هندوستان سره پر یو هوایي دهلیز اکتفا ونه کړي او د کرنیزو توکو د صادراتو لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره نور دهلیزونه هم پرانیسي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځې او درینی منای بوجۍ 1800 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3000 افغانۍ او 1000 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 80 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 45 پوله، زر ایرانی 98 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 461 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اجمل تورمن اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د ورسي پیښو او د افغانستان د لویو تحولاتو په اړه څه خبره کړې دي؟
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د پاکستان پر وړاندې د امریکا د وروستیو اقداماتو او د افغانستان په اړه د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته د 2014 مالي کال لپاره د غوښتل شویو پوځي لګښتونو پیسې نه ورکوو. په مطلب کې د رویټرز خبري اژانس په حواله راغلی چې دا پریکړه کانګرس ته د دفاع وزیر جیمز ماتیس له دې وینا وروسته شوې چې پاکستان د قانوني شبکې خلاف ډیر څه نه دی کړی. د مطلب لیکوال د پینتاګون د ویان په قول لیکلي، پریکړه وروسته تر دې شوې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د پاکستان پر وړاندې خپل دریځ ځکه سخت کړی چې غواړي دغه هیواد پر ګاونډي افغانستان د وسلوالو د بریدونو مخه ونیسي. په مطلب کې دا هم راغلي چې دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا دفاع وزارت د پاکستان د پوځي لګښت پیسې نه ورکوي، بلکې تیر کال هم ترې د پوځي لګښت $300 میلیونه ستانه کړه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، په پاکستان کې له ترهګرو نه ملاتړ او د پاکستان د پوځ او سارګری شبکې لخوا په افغانستان، هندوستان سیمه او نړۍ کې د روزل شویو ترهګرو د جنګولو موضوع ټولو ته روښانه شوې ده. سر مقاله لیکونکي لیکلي، امریکا نه یوازې دا چې پر پاکستان بندیزونو لګولو او فشار راوړلو ته لیواله ده، بلکې ښایي په هغه هیواد کې د ترهګرو په مرکزونو بریدونه هم وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې پر پاکستان توند نیوکې شوي او امریکا دغه هیواد ته سخت په غوسه ده. د سر مقاله لیکونکي په باور کې پاکستان اوس هم د ترهګرو لملاتړ لاس وانخلي، د بندیزونو له یوې لویې څپې سره به مخ شي. اطلاعات روز خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې په دې اړه لیکلي، د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د افغانستان پر وړاندې د امریکا پر سیاست انتقاد کړي او ادعا کړې ده چې د افغانستان پر وړاندې د امریکا ستراتیژي به په هیڅ وجه بریالۍ نه وي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلی مکین هغه امریکایي سناتور دی چې په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې بری یوازې د جګړې په ډګر کې د دوی ماتول ګڼي. د مطلب د لیکونکو په وینا، ښاغلی مکین تل دا ویلي چې د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي او باید له منځه یوړل شي.
د خبرونه په جریان کې مو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه اوریدل او د غراز د کابل د اوسیدونکو مو نظرونه هم اوریدل چې وایي د امریکا له لوري پر پاکستان فشار ته خوشبین دي او د دوی په خبره هیله مند دي چې دا ځل امریکا جدي او رښتینی فشار راولي تر څو پاکستان د افغانستان پر خپل پالیسۍ بدلولو ته اړ کړي. په دې برخه کې د یو شمیر نورو اوریدونکو د ازادي راډیو د نورو اوریدونکو نظرونه هم اورو.
دا خو ټول ته جواب ده چې د افغانستان د گاونډي په هیوادونو کې په زیات دي چې افغانستان سره دوستي وکړي او خدغه وکړي افغان پاکستان وسره دښمنی راخستی ده. نو موږ دې ته خوشبین یو چې پاکستان هر څومره وزه په لښین دی به دی وران کړین نو لاس واخلي او موږ په وطن کې بلګه من راشي. موږ ورته خوشبین یو.
دا امریکا وروستی پریکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه نشر شوې ده، د هغوی وروستی پریکړه چې پاکستان په نظامی برخه کې به پاکستان باندې مرستې ودرې، دغه مرستو نه درول دا یو نیک کار دی. افغانانو له تیرو 15 کلونو دغه چیغې وهلې چې پاکستان کې د اروپا کوم ځالې دي او دغه ځالې همدغسې روغې پاتې دي. تمه لرم چې په پاکستان باندې نور بندیزونه هم ولګېږي تر هغې چې په سیمه کې د سولې لامل شي، کنه پاکستان په سیمه کې د ناامنۍ یوازینی لوی لامل پاکستان ګڼم.
احمد ویزو تک دی په کلی زمان خان کې اوسېږم. دا ښه کار شوی دی، ولې افغانستان ته باید کوم فرصت چې مهم و باید استفاده کړې وه هغه وسته. افغانستان باید د دې فرصت نه استفاده وکوي که رښتیا هم دغه امریکا غواړي چې په پاکستان باندې تجارت وزه کوي، نو دا د افغانستان لپاره بهترینه فرصت ده. باید لابیګري ډېره وکړي تر هغه چې په پاکستان ډېری فشار واچوي.
د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو د امریکا لخوا پر پاکستان د فشار په باب واورېدل. د افغانستان جمهوري ریاست هم وایي چې د امریکا د دفاع د وزارت روسي پریکړه به چې له پاکستان سره د پوځي مرستو په اړه کړې د حقاني شبکې او نورو تروسي ډلو پر فعالیت بې اغېزه نه وي. د امریکا دفاع وزارت جمعي پر اس پریکړه وکړه چې له هغو پیسو چې په 2016 مالي کال کې له پاکستان سره د پوځي مرستو لپاره ځانګړې شوې وې، 50 میلیون ډالر اسلام آباد ته نه ورکوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وین ادمز ټمپ ویل چې د دفاع وزیر جیم میتس دا پریکړه ځکه کړې چې هغه ډاډ نه لري چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد چې له طالبانو سره تړلې ده کافي هڅې او رښتینې اقدامات کړي دي. جوان آزادی
خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوی بلاش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وقت در شریف
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم واورئ. د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یا یونسکو په جاپان کې یو ټاپو د کلتوري یا لرغونو آثارو او سیمو په لیست کې شامل کړی دی. دا ټاپو هغه دی چیرته چې ښځې نشي کولای ورتګ وکړي.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري ادارې یونسکو په جاپان کې یو ټاپو چې د شزو ورتګ منه دی د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل کړ. د جاپان دا ټاپو چې جنوبي کوریا ته نږدې دی یو سپېڅلی ځای ګڼل کیږي. دا کوچنۍ جزیره تر زر کاله پخوانۍ ده او له 18 میلادي پیړۍ راهیسې د جاپانیانو یو مشهور عبادت ځای دی. هلته جاپاني ماڼوګانو ته دعاوې کیږي. په دغه ټاپو کې یوازې د عبادت ځای ساتونکی اوسي، خو هیڅ ښځې ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته لاړه شي. نارینه سیلانیان هم باید مخکې تر دې چې پر ټاپو پښه کېږدي د کوریا د تنګي په اوبو کې ځان ومینځي. ویل کیږي چې د کال یوازې 200 سیلانیان پرېښودل کیږي چې دغه ټاپو ته ورشي. د یونسکو په خبر پاڼه کې چې په نړیوالو میراثونو کې د دې ټاپو د شاملولو په مناسبت خبره کړې ویل شوي چې د دغه ټاپو اکثر لرغونی ځایونه ویجاړ شوي یا ویجاړېدونکي دي. دا آثار د 3 او 14 پیړۍ ترمنځ جوړ شوي دي. جاپان په 1992 میلادي کال د یونسکو د نړیوالو میراثونو کنوانسیون ومانه او تر اوسه پورې د دغه هیواد 40 ساحې د یونسکو د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شوي دي. په دغو ساحو کې 14 کلتوري او 4 طبیعي دي. هر اثر چې د یونسکو د نړیوال میراث په توګه ومنل شي د طبیعي او تاریخي میراث د کنوانسیون پر اساس باید ځانګړې پاملرنه ورته وشي او هر هغه اقدام چې له خطر سره مخامخ وي منه دی.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه
لآزادي راديو.
پی یو سټوډیو یا آزادی رادیو غرمنه خبری خبرونه اوري په دې ورسیو کې د خبر پښتونخوا د مرکز پیښور په ګډون د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې ل قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې سکل د پشکال موسمی بارانونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه و اتیا کسان وشلي دي او لسکونه نورې ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د ادارې د جمعې پرس په خپل ریپورت کې ویل چې دغه سیلابونو بارانونو د پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ډیرو سیمو کې د ماشومانو په ګډون 119 کسان ټپیان کړي دي خو د هغوی د روغتیا وضعیت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د سیلابونو او ورښتونو د مختلفو سیمو خلکو ته پراخ مالی تاوانونه هم اړولې دي. دوستانو د خبرونې دوهمې نیمې ته نږدې شوې او په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام اوریدل شي. خو اوس د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لفریبا ظاهر اورو.
د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 14 پولیس وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک د پیښې د علت په اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو زیاته کړې چې د ورکول شوي کوارډیناتو سیمې ته تر الوتکې کې وړاندې پولیس رسیدلې دي او په غلط فهمۍ کې پر پوستې برید شوی دی او مرګ ژوبلی وشته ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر اتسواته زون قومندانۍ وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سر ګروپانو په ګډون 8 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو د بندیدو هرکلی وکړ. فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی دا فشارونه لا نور هم ډیر سي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله او امنیت ډاډمن سي. د افغانستان د روبوټ جوړونکو نجونو ډله نن کابل ته ورسېده. یو شمېر حکومتي چارواکو او عامو خلکو د دغو نجونو د راتګ تود هرکلی وکړ. دغو نجونو په واشنگټن کې د روبوټ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخیستله او توانېدلې د نقرې مډال ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له نوي جدي عواقبو سره به مخامخ شي که چیرې ټول امریکایي اتباع له خپلو زندانونو خوشې نه کړي. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماشم دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول سوي دي خو د پوځي چارواکي ویل د پریکړه د روسیې د رضایت لپاره نه ده سوي. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي فکر نه کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مؤسس ابوبکر البغدادي وشل سوي وي. څو ورځې مخکې روسیه او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی ویلو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وشل سوي دی خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی.
زهرو کاروان
کده تر بابا ولسوالی هر اوسیدونکو کوک نارو کری او یا د نشئی موادو قاچاق وکړي نو دولک افغانۍ نقدی جریمه بور کوي او بیا به حکومت تسپارل کیږي. د کابل په پولیسو سخته سیمه کې په نشئی توکو یو شمیر روغ دي کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشئی توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي یو شمیر معتادین وژلې دي. السلام علیکم، حمید مومن يم د زهرو د کاروان د یوې بل خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا او د خبرونې د نورو مطالبو لپاره پیژنګلوي مخکې راځي له حدیث پردیس نه واورو چې په تیرې یو اونۍ کې کومې مهمه پیښې رامنځته شوې دي.
د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شیندن، ادرسکن او کشکروبات سنگي ولسوالیو کې د نامنیو خبرېدو سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی. خغلی دقیق زیاته کړه طالبانو خلکو ته د کوکنارو د کښت په بدل کې مخکې پیسې ورکړي او پر کښت سربیره دا سیمه د مخدره موادو د قاچاق په مرکزونو بدلی شوې دي. اوس مهال د نیمروز، بادغیس، فراه، بدخشان او هلمند ولایتونو څخه مخدره مواد دی ولسوالیو ته راوړل کیږي او بیا له دې ځایه له هیواد بهر قاچاقیږي. د کابل په هوایی ډګر کې شپږ تنه هند ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د کابل نړیوال هوایی ډګر له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو قمندان نظام الدین بهاوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوه ډله قاچاق وړونکي چې درې کسان ول د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 2133 کیلوګرامه هیروین چې په نسونو کې ځای پر ځای کړي وو هند ته ولیږدوي. د بهاوی پوینا دویم ډله چې درې کسان ول او د دوشنبې په ورځ د 2501 ګرامه هیروین د خلیل لارې نسته تیر کړي ول او غوښتل چې هندوستان ته قاچاق کړي په کابل هوایي ډګر کې ونیول شول. او له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت پولیسو دوه تنه چې غوښتل یې 40 کیلوګرامه تریاک کابل ته قاچاق کړي ونیول. له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو دوه تنه د مخدره موادو قاچاق وړونکي له 40 کیلوګرامه تریاک سره په داسې حال کې د کابل د ارغندې په دروازه کې ونیول چې غوښتل یې په سرهشه موټر کې ځای پر ځای کړي مخدره مواد کابل ته انتقال کړي. د ښاغلي کاظمی په وینا د قاچاق په نیول شوی کسانی له مخدره موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز ته سپارل دي.
له حدیث پردیس نه په مننه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه په منځنۍ سپه 12.9 او اف ام 3.15 اوري. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملي بسیج اونۍ پای ته رسیدلې او د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت پایلې مثبتې بولې. د کابل په پولیسو خطه سیمه کې ځینې معتادین ادعا کوي چې د نشې توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي د دوی ځینې ملګري وژلې دي. په قندهار کې د کوکتارو د اړولو پر کمپاین $2 میلیونه لګول شوي خو پایلې د پخوا په سر چندانې نه دي. دا ځکه چې د کوکنارو کښت لا زیات شوی دی. د ځینو نورو مهمو راپورونو ترڅنګ د خپرونې د پای په شیبو کې بیا هم درته یوه په زړه پورې او له پنده ډکه ډرامه لرو. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو مو ملګرتیا وکړي. اوس هم راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په ملي بسیج اونۍ کې خلکو ته د مخدره موادو د امنیتي ګواښونو او اقتصادي زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي بسیج د 19 پروګرام د ناستو په ترڅ کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ په دې برخه کې د هغوی ملاتړ هم جلب کړی دی. خو د مشرانو جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون د دې ترڅنګ چې د درې ابتکار هرکلی کوي خو وایي چې دا اونۍ باید کلیوالو سیمو ته وغځیږي ځکه هلته د مخدره موادو بوټي کرل کیږي او بیا له هغه ځایه نورو سیمو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي بسیج په اونۍ کې عامه پوهاوي ته زیاته پاملرنه کړې ده. دوی وایي دا کار د دې لپاره کړی چې د نشې توکو زیان ته ډېر حد د افغانستان خلکو ته متوجه دي. د ملي بسیج پروګرام د نورو وزارتونو او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د 14 ولایتي ریاستونو په مرسته د سرطان میاشتې له 13 نیټې څخه پیل او د همدې میاشتې پر 15 نیټه پای ته ورسید. د دې کمپاین په بهیر کې خلکو ته د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اوو ورځو کې هڅه سوي چې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او له دې سره تړلي امنیتي تهدیدونو او اقتصادي زیانونو په اړه خلکو ته ضروري پوهاوی ورکړل شي.
توجه بیشتر به شوه چې موږ زیاته پاملرنه شوې چې خلک متوجه کړو چې د مخدره موادو زیانونه لومړی خپل د افغانستان خلکو ته متوجه دي. مخدره موادو ته اسانه لاسرسي او د مخدره موادو عواید د ناامنۍ ستر عوامل دي. د دې برعکس چې خلک فکر کوي د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق د افغانستان اقتصاد ته ستر زیان اړولی دی.
د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش تیره اونۍ د یکشنبې په ورځ د مخدره موادو سره د مبارزې د ملي بسیج اونۍ په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل مخدره موادو د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړی دی. د ده په وینا مخدره مواد د تپل شوې جګړې او تروریزم مالی سرچینه ده. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مخدره مواد یوه سیمه ییزه ستونزه ګڼي. د دې وزارت ویاند وایي په افغانستان کې دننه د مخدره موادو د کښت قضا کمه شوې خو دا مواد په سلو کې اتنیوي د مافیایي ډلو لخوا د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. له مخدره موادو سره د مبارزه معنیات ویان مهدی کاظمی د مخدره موادو د کشت مخنیوي او قاچاقکونکو نیولو په برخه کې د خلکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې د خلکو د عامه پوهاوي په نتیجه کې په کال کې په سلګونو واړه او لوی قاچاقکونکي نیول کیږي.
د ملي بسیج په اونۍ کې د نیول شوی قاچاقکونکو کچه دوه برابر لوړه وه. مخ په کال کې د 119 موبایل شمیرې په مرسته سلګونه قاچاقکونکي نیولې دي. دا په حقیقت کې له مخدره موادو سره د مبارزې له پولیسو سره د خلکو د مرستې او باور معنا لري.
په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون دا مهال له مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د مخدره موادو د قانون پر تعدیل کار کوي. د دې کمیسیون یو غړي محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موږ به صدا غوښتنه چې دا ولایتونه د مواد مخدر کرکیزي او ډیر زیان یې زموږ هغه بزګر ورونه چې هلته مواد مخدر هلته کرل کیږي یا زموږ هغه ځوانان د ناروا کښت باندې اخته مسي په راتلونکي جلسې لرو او تر دې به موږ ته تاکید کړو چې هغه ولایتونه کې چې مواد مخدر کرکیزي دغه ډیره د پروسه د هغې خواته انتقال شي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د مشرانو جرګې غړي محمد هاشم الکوزي د کوکنارو د کښت او استعمال د مخنیوي لپاره په هغو سیمو کې د عامه پوهاوي پر پروګرامونو ټینګار کوي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. تاسو په راپور کې واورېدل چې چارواکي له دغه ورځني کمپاین ناراضي دي، خو دا چې کتونکي ورته څه نظر لري زموږ همکار مرسلین ارسلا له اشرف ناصری سره مرکه کړې او په سر کې ورنه درې کمپاین د موثریت په اړه پوښتنه کړې چې هغه ورته په ځواب کې داسې وویل.
یو افغان په توګه باندې دغه کمپاین په اجتماعي لحاظ باندې د خلکو د اذهانو د تنویر دپاره یو نیک اقدام بولم، ولې باید حل لاره نه بولم. د نشه توکو مبارزه عملي اقداماتو ته ضرورت لري. د دې عامل باید پیدا کړو چې په افغانستان کې د احکام ولې دې ته مجبور شوی ده چې هغه کوکنار کړي. یو عامل خو ښکاره ده چې هغه ناامني ده، او بله نشه توکو مافیا ده چې هغه له دې نه دښکان ته ګټه نه رسیږي، ولې مافیا ته ډېره زیاته ګټه رسیږي.
ناصر صاحب، دا کمپاین ډېر په ښارونو متمرکز و، تاثیرات تاسو څه بولئ؟ ځکه کښ ډېر په ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې نام نو سیمو کې کیږي او قاچاق هم له هماغه ځای نیسي.
بدبختانه په دغه لار باندې چې موږ روان یو، زه فکر کوم دغه لار د کامیابۍ نه ده. بهترینه لار یې دا ده چې دولت کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي، نه دا چې موږ کوکنار یوې حاصل ته ورسیږي او بیا موږ د هغوی د له منځه وړلو کمپاینونه چلوو.
بله ناصر صاحب، د دې لپاره چې دغه د آگاهي اما یا د عامه پوهاوي مرحله ډیره موثره وي، ستاسو وړاندیزونه څه دي چې باید څه ډول دغه د عامه پوهاوي پروسه په لاره واچول شي؟
ټولو نه مهمه مسله دا ده چې موږ د منبر نه کار واخلو. علما دې ته وهڅوو چې هغوی خلک دې ته د اسلام د مبین دین له نظر نه دې ته متوجه کړي چې د کوکنارو کښت، کرونده، قاچاق، استعمال او د هغوی تجارت ناروا کار ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کابل په پولیسو خپل سیمه کې په نشې توکو روک دی او شمیر کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشې توکو پلورونکي چې په وسلو هم سمبال دي او شمیر معتادین وژلې دي. دوی د معتادینو د وضعیت په اړه دردونکي قصې هم لري. د دې ځای معتادین وایي چې د مخدره موادو خرڅونکي له وسلو سره دې ځای ته آزاد تګ راتګ کوي او پولیس مخنیوي نشي کولی. د کابل امنیت قوماندانۍ که څه هم په پولیسو خپل سیمه کې د مشکوکو وسله والو کسانو تګ راتګ نه مني، خو وایي چې د ځینو معتادینو د وسله وال کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او د هغوی د نیولو لپاره به اقدام وکړي. په دې اړه عباد الله حنانزي راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
پولیسوخته سیمه چې د سلګونو معتادینو د اوسیدلو ځای دی په ظاهره آرام ښکاري، خو یو شمیر معتادین د خپلو ملګرو د وژلو دردونکي کیسې لري چې د دوی په وینا په وسلو سنبال د مخدره موادو د خرڅونکو لخوا ترسره شوي دي. د معتادینو د وژلو او هغوی ته د لاسي بم اچولو په اړه د خپرو شویو خبرونو څخه وروسته چې یو شمیر معتادین یې مړه او ټپیان کړل، پولیسوخته ته ولاړم. کله چې مې وغوښتل پلته لاندې ورسم، یو شمیر معتادینو په قهرجنو سترګو راته کتل. هغوی نه غوښتل چې د دې ډول پیښو په اړه خبرې وکړي، دوی لدی څخه ویریدل چې په دې اړه خبرې کول د دوی دمړین لامل ګرځي
بو فهمه کې مامي غبزه نو مار مې یو متوت نه متنه د دې فوټبال غبزه قزو
این نفر کی هست نه اگر بوید کی
هست بالاخره یې بشکلن فرید چې لپنځو کلونو راهیسی لخپل وړو کې ورور سره په نشر وې دی سوې دې ته تیار سوچي په دې اړه را سره خبري وکړي هغه وایي څو ظلم تر فل لاندې د معتادینو وجل په خپل ستر ګولې دیلې چې د مخدره مواد او خرڅونکو په مرمه یو وشتلې دي
کاسو یې جوړ است
جوړ خلک راځي او معتادین په مرمۍ ولي او یا په چاقوګانو باندې وهي هغه ورځې هم اته کس معتادین په چاقوګانو ووهل هیڅوک یې هم په کیسه کې نسول دا کسان مخدره مواد خرڅوي غونډه فروشان دي دوی راځي او معتادینو ته نشي مواد ورکوي څوک چې پیسې نه لري نو هغه وژني
سمو د مخ کې د پولیسو ختسي می شاوخه او شیدونکو ازادي رادیو ته ویل چی وسلوال کسان چې په خکاره مخدره مواد خرڅوي تر پله لاندې آزاد تګراته کوي او کله ناکله په شاوخه سیمه کې غلاوی او قتلونه هم کوي تیر اونۍ تر پولیسو خت لاندې 14 نه وسوه چې څلور کسان یې وژل او شل نور یې ټپیان کړل د کابل د امنیه قومندانۍ او یو شمیر معتادینو په وینا دا 14 د لاسي بم لامل و د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بشیر مجاهد کسان تر پولیسو ختلاندې د مشکوکو وسلوالو کسانو موجودیت نه مني خو زیاتوي چې د یو شمیر معتادینو د وسلوال کېدل په برخه کې معلومات ترلاسه کړي او د هغوی د نیولو په لټه کې دي
موږ معلومات ترلاسه کړل چې شاید تر پله لاندې یو شمیر وسلوال موجود وي موږ په دې برخه کې اقدامات کړي او هغه یو نفر مو هم نیولی چې مخکې یو تم ټپي کړی و خو دا چې څوک یې لاسي بمونه ولري او وسلوال کسان دي دې ځای ته تګ راتګ ولري په دې برخه کې اطلاعات نشته
خو یوازې وژنې نه دي چې د پولیسو خت معتادین د مرګ لګو اکثر مخ کړی دي بلکې د بیلابیلو ناروغیو موجودیت د مخدره موادو نه رسیدل او لوګه هغه عوامل دي چې د دې ځای د اوسیدونکو او معتادینو په وینا د ورځې لیوڅخه تر دریو کسانو پورې معتادین وژني څلور پنځوس کلن فاروق چې له پنځلسو کلونو راهیسې معتاد دی وایي
د شپې تر دریو کسانو پورې د خمار په حالت کې د لوږې او ځای د نشتوالي له امله مري همداد وایي لتونې دي چې خواران مړه کیږي
څرنګه چې د مړه سویو او بې وارثه معتادینو د جسدونو راټولول د کابل ښاروالۍ مسؤلیت دی هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر واخلو خو په دې هڅه کې بریالي نه شو له بله پلوه د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت سیار یا ګرځنده ټیمونه هر ورځ معتادینو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر څو د ساري ناروغیو د خپرېدلو مخه ونیول شي د عامې روغتیا وزارت د کاهش تقاضا د ملي پروګرام رئیس شاپور یوسف وایي
مونګ اوتریچ ټیمونه لرو ساحوي ټیمونه لرو مونګ غوي لیګو متادینو ته غوي ته د عام آگاهی خدمات لرو مخدره مواد چې غوي استعمالوي هغه مواد لګو بیا تداوی ته آماده کوو غوي ته د سرنج درځ کولو خدمات د عام روغتیا وزارت لخوا کیږي
دا د زرګونو معتادو ځوانانو د ژوند بیلګه ده چې په کابل کې په دې ورځو کې پر سړکونو د سړکونو پر سنډو پارکونو او هوټلونو په شاوخوا کې د مرګ انتظار کوي یو شمیر کابل خاریان وایي لکه څنګه چې لازمه ده د معتادینو ستونزو ته هغه شي پاملرنه نه ده سوي د دوی په باور په هر ځای کې د معتادینو لیدل یو معمولی خبره ګرځېدلې له همدې امله د ورځې په زرګونو کسان د پولیسو خت څنګ ته تیریږي خو تر پله لاندې په نشو روغدو کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي ځکه چې د ډیری خلکو په باور دوی اوس تر پله لاندې په چټلو یو بدل شوی دی
ازادي راډیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس هم ورزو ختیځ ولایت ننګرهار ته په دربابا ولسوالۍ کې د نشې توکو پرکښت او قاچاق ناغه ایښودل شوی ده د ننګرهار د دربابا ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل که د دربابا ولسوالۍ هر اوسیدونکي کوکنارو کړي او یا د نشې توکو قاچاق وکړي نو د قومي پریکړې له مخې به جرګې ته 2 لک افغانۍ نقدي جریمه ورکوي او تر هغه وروسته به حکومت ته سپارل کیږي د ننګرهار ولایت مقام د پریکړې هرکلی کړی او وایي چې دا ډول پریکړې د قانون په عملي کولو کې له حکومت سره مرسته کوي او باید نور قومونه هم ورته پریکړې وکړي په دې اړه زموږ همکار شاه محمود شینوارې دا راپور چمتو کړی دی
په ننګرهار کې د دربابا ولسوالۍ ولسونو د قومي پریکړې له مخې په دې ولسوالۍ کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق باندې بندیز لګولی د دور بابا ولسوالۍ قومي مشر ملک کوتر خان ازادي راډیو ته وویل د تیرو لسو کالو راهیسې دوی په خپلې ولسوالۍ کې هر هغه کړنه چې د قانون خلاف یې د قومي تړو له مخې پرې ناغه لګولې. دی وایي اوس په دې ولسوالۍ کې میشتو شنوارو قوم پرېکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت او یا هم قاچاق وکړ د قومي جریمې تر څنګ به د قانون منګولو ته هم سپارل کېږي.
او هغه هم داسې تړون کړی دی چې موږ چون دی چې دلته سټاک وکړل او کړل هم دوه لکه روپۍ به تر اخلو او سړی به چون دی قانون منګولو ته سپارو. یو بیا چې کوم دی موږ دا خبره کړې ده چې کاچاقو پورې څوک ګیر شو هغه چون دی هغه به زموږ دوه لکه روپۍ ناغوي او نور به چون دی قانون منګولو ته سپارو ځکه چې هغه به بیا قانوني سپین ګیري او دا بیا چون دی نه سپاره څه نه بدلوم یاله به څوک پوښتنه کړه.
نوموړی وایي دغه ډول قومي پرېکړې کولی شي چې په ټول هیواد کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق بند کړي. دی وایي د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته شوې چې خلک د دغسې قومي پرېکړو خلاف عمل نشي کولی.
نو قومي فیصلې خو داسې فیصلې دي چې هغه په هېڅکله بیا هغه نه ماتېږي چې قومي تړون او قومي فیصله څوک وکړه نو هغه بیا په یو وخت چې کوم هغه بیا نه ماتونکي ځکه چې هغه قومي فیصلې د کام په دستور او په عناناتو باندې خلاصې شوي او هغه چې موږ خپله باندې په دې وطن کې چې کوم د خپلې لارې د شینواري مثال په هغو شینوارو په لارو باندې شوي هغه خبرې بیا هیڅوک هم مداخله نه شي کړی.
د ننګرهار ولایتي ادارې هم د دور بابا ولسوالۍ د قومي پرېکړې هرکلی کړی. د ولایت وینا تولخ ګڼی وایي دغه ډول پرېکړې ولایتي ادارې سره ډېره همکاري کولی شي.
دغه پرېکړه د ولایت مقام سره یو ډول همکاري د ولایتي ادارې سره زموږ هیله دا ده چې د ننګرهار په ټولو سیمو کې ولسونه د پخوا په څیر د قومي پرېکړو له مخې له امنیتي منصوبینو سره همکاري وکړي.
اوس مهال د ننګرهار په لورو ناامنو سیمو کې په پراخه کچه د کوکنارو کښت ترسره کیږي چې د کتونکو په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې دغه ډول قومي تړۍ په نورو ولسوالیو کې هم عملي شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو د ازادي رادیو څخه د زهرو د کاروان اونې خبرونه اورئ چې په منځنۍ صفه 1290 او FM 3.15 خبرېږي. د لوګر ولایت عبدالحکیم یو له هغو کسانو څخه دی چې تر نشې مخکې د خیاطۍ دوکان، دوه موټرې او کورنۍ درلودل، خو اوس یوازې یو کور ورپاتې دی چې د کورنۍ غړي پکې ژوند کوي. دا چې عبدالحکیم څنګه د نشې ښکار شو دا بل د څخه واورو.
تقریبا زه یو 40 کلن یم، 12 پاس کړم، ده په دوه درې ژبو باندې خبرې کوای شم. ما یو شریکو په دوکان کې دی دغه نشې کوله، زه د دوی پسې هغه شوی یم چې دا نشې پرېږدي. نو یو ورځ راته وویل چې والا دغه شی را سره پاتې ده، ډېر کم ده، دغه وښم نور نه وښمې، مالکه چیرې مر دی که نه، دغه شی زم در سره وښم چې باقي مانه ته ونه وښې. نو سبا چې وشو که نه بیا چې ومیلیدل که نه چې ده سره بیا شی پروت ده ماله وارکه څنګه حساب ده، وایي والا دغه شی ده مالکه بیا مر دی که نه دا هم در سره زه وښم. دغسې په دغه حساب باندې روزانه ګله زه خپله نشې شوم. نشې نه مخکې چې کومه ژوند یې ما وه هغه ډېر ښه وه، موټر مې درلودو، کور مې درلودو، هر شی را سره وه، دوکان مې درلودو. چې کله په دغه نشه باندې زه اوښتی یم که نه، نو دا غون شیان رانه تللی ده، د اعتبار سپر شوی ده، نور شیانو ته خو پرېږده. خو دا نشه چې شروع کوي که نه د کاره پاتې کېږي، دا مجبوره کېږي چې د یوه خوانه پیسې پیدا کړي ځان ته. نو په اوله کې دا غلا ملا خو نه راتلله مونږ ته، موټر مې خرڅ کړو، مجبور وم. سړی قرضداره کې قرضدار ورپسې راځي ځکه چې بیا به نه شي، باید یو شی د لاسه ورکړي، ورو ورو دی دینه قرض واخله، هغه نه قرض واخله. نو مجبور شوم چې هغه کور خرڅ کړم. اوس یوه کور مې پاتې ده چې خپله پکې ژوند کوم. هغه داسې حالت دی چې ته خپل هیڅ شی باندې نه پوهېږي که چې کومه ته فکرونه کوي هغه څه پرې. دا صرف خپل ځان دپاره فکر کوي او دې دپاره فکر کوي چې تا له کومه خوانه پیدا کړم چې دغه نشه وکړم. زه هر وخت د په غم تیریږي، خوشحالي بیخي پکې نشته. دی نه کولی دا غم ده چې بیابیږي، درد در باندې راځي، خماری در باندې راځي، اوښکې در باندې راځي، لکه داسې شیمه حوصله نه لري چې یو کار وکړي. او چې کله نشه وشي که نه، دا به غمې چې کور ته لاړ شم خلک را باندې پوهېږي چې باید بیا به نه شم، دغه غون غم ده که نه. یو زوی مې ده اوس د خیاطانو شاګرد ده، هملته کار کوي. دی یو ورځ په جړا شو راته وایي پلاره ته نن ایما استاد پوښتنه وکړه چې ولا ډېر وشرمېدم آخر تر کومه پورې پلاره تو خدای پرېږده. دا زوی مې راته په جړا شوله. ما خپل ژوند ته چې وکتل که نه، چې په دغه نشو باندې نور مخکې نه ځي، ځکه دغه شپخانې ته راغلم چې صحتیاب شم، بیرته لاړ شم خپل د فامیل په سر باندې. درې زامن مې ده، نهم سمت کې سبق وایي. نو دا غون رانه تللی ده، مدیریت بیخي نه لرم، زه حاکمیت نه لرم. موږ خلی زمان خان کې ژوند کوو، حوزې شانزه تقریبا وہ تو ساکیان دی نو ولے دا ہمر دوزی نہ پیے گی کارمند جنائی نہ پیے گی حتمن پیے گی نو دوی چھ حل تو قسم خوری چھ منگ دغا ملک دپارا خدمت کو نو دغا خلق تے ما پیغام دا چھ خدے تو گورے یو رز نہ یو رز تا س ہم کورنے پ دغا شی کی اوڑی نو ہا غ رز تے فکر او کے سوک چھ پ دغا نشو باندھ یوختی د کنا یو ری دی کورت نہ نوزی او گورے چھ دی چھ حالات لری کنا
دا ازادي راډیو محترم اوریدونکو دا د خبرونه روسي شبو تر اورسیدو او لښمن سره سم د اونې ډراما خبرېدو ته چمتو ده. فرید او پټری ځوان د چلل سو کلونو راهسه د خپل میرمنه ملالې ژوند تاریخ کړي ده. د دور ز مخکې د ملالې لاس ور مات کړ. د ملالې پلار د فرید دوی کار ورغه چې د دستونز یو حل راو باسي. دا چې دا خبره به سندیجه ور کړي او روسته به پیښه شي دا به په ډراما کې وارو چې عبد النافع همت چمتو کړي ده.
پلار څنګه شو د فرید پلار سره د خبري وکړي؟
هو لوري خبري مې وسره وکړي.
نو څنګه شو پلار څه ویل؟
لوري خو سر د ډیر بی پروا سره ده پر څه خبر ده خو ځان داسې خي لکه په کور کې چیز پک شوی نه وي.
خپو هیګي څو ور مې ورته ویل چې زوی دې پوډری ده هر ورځ مې وਹੀ او رټي.
ما مورته ویل چې یو ورځ نه ده یو کال نه ده لس کال وشو لو واده رئیس یې د غژوند
پرونی ویل پیسې راکا. ما ورته ویل چې نه لرم په کار شو لرګې را پسې واغست او لاس یې راته مات ک.
ما مرته ته خبره وکړه دا مې مرته ویل چې دا لومړی ځل نه دی پروسه کال یې لاس ورته مات کړی وو.
زما ټول سره زره د کور سامانونه خرڅ کړه ان دا چې زما پوډنه هم خرڅ ک پاغه پیسې پوډر واخیست.
ورته ویلې بده چې هو بدمرغه پیسې نه کومه کوم
وای هر څه چې کوي اجازه ده خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کا. نور نو ته خپل پویږي پلان چې دې څنګه سړای دی.
خیر دی لوري مشاله هر څه سم شي.
پلان از نو لدی بلا سره شو نه سم کولای. ما لدی بلا څخه خلاص کا او زر کوم. خیر دی پلان ما لدی بلا څخه خلاص کا.
مشاله لوري لدی شنه دې خلاصو ما نن دام دې لپاره ولا خلیو خدای ډیر سرتنبه سړی دی دی چا خبره نه مني.
انو چې دا چا خبره نه مني از په ام دې تنار کې به وسو زما فلارا ام دې سده کنه تام دا غوړي
ته به غم وسلوري ته به نور په دې ور کې نسوځي لدی بلانه له خامہ خلاصو.
نو څنګه به مخلاص کی تا خو ول د فرید پلار ول مونږ طلاق نه ورکو.
لوري ټول کله خبر ده چې فرید پوډری او ته څومره تاریخ ژوند لري. خدای دې طلاق حق کړی دی سبا ما کمی تزو اول تا طلاق تی اخلو
که پا محکمه که دوا ورسره او که اتا تا خوب خطر نوی پلارا.
نلوری ایس خطر نشته تا بی غم اوسا.
بس هر دل چی استا خو خوی پلارا خو مال دی توری بلا چا خب خلاسا وی پر دیر ظالم سڑای ده یو ورس با ممڑا کی.
غم مکوه لوری زدر سرایم سبا لخیر ما کمی تزو. قاضی صاحب اجازه ده
او راځي راځي دغه ته په دې چوکۍ کېنی.
قاضی صاحب دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی فرید نومیږي.
ها ها څه مساله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب خبره ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپل خبره په خپل وکي. خلوري ته څه وکړه ولې طلاق اخلي؟
قاضی صاحب دای پوډری دی د هیڅ غټي وټم نه دی زه پښپوش په وګی ته پاتې کیګم.
فریده ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب اوس د تاڅخه به څو پټوم بس اوس غو په دې بلاخت شوم. نو
دا خزه دې رښتیا وای چې پښپوش په وګی او ته کیوی؟
نو چې زه خپل د خوراک نه پاره ځن لرم دې ته به څو ورکم ام دنن می ډوډۍ نه دا خوړلې.
قاضی صاحب یوازې دا مشکل نه دی هر وخت چې کور ته راشي نه حق می وهی. دادې تی وګوره دوی ورځې مخکې لاس را ته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه دا لاس خو دې رښتیا مات دی هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړې؟
قاضی صاحب ژبه یې را سره وهله وای نه تا لا کړک بس ما تم درد راغی او پلرگی میں ہوا خلانو
قاضی صاحب تا ډیر ظلم سړی دی ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم زه اوس څنګه وکم قاضی صاحب تاسو وایې
هلکه ته ولې دا بیچاره ناقه وهې
قاضی صاحب تنګوي مې کله راته وایې ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې کله وایې کالي نه لرم کله وایې وږی یم بس مام زړه ورته تنگ شو قاضی صاحب کتان دې ما عمره تنگي والله چې په سر سر یې په لرګي ووهي
قاضی صاحب زه م انسانه یم دا دی تا یې خپله خبرې واورېدې په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل نور زغم نه لرم زه تېنه طلاق غواړم
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ
شئ
ما د دواړو خواو خبرې ښې په غور سره واورېدې د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی نفقه نشي ورکولی شکنجه کوي او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاقه کړي